دا مشال راډیو دو دا محل په پیښور کې درې او په کابل کې دوه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې زپا امیر ساحل او شاهین بنیره درته ځل بیا هرکلی وایو. په خبرونه کې د تحریک لبیک ډلې د احتجاجي لاریون په اړه د تازه رپورټ تر څنګ نور موضوعات هم لرو او دوه ونیزې خبرونې هم درته خبروي. وا خبرونه مشال آنلاین ده او دویمه سازونه زنجیرونه ده. خو د خبرونې تر پایل مخکې د سیمې او نړۍ خبرونه ویان شاهین بنیره.
ستړم شهرم بیر دی وخت مهم خبرونه. د حکومت او قرارداد تحریک لبیک پاکستان ترمنځ د مذاکرات د ناکامۍ وروسته د تحریک پلویانو د اسلام آباد په لور خپل لاریون ته دوام ورکړی دی. نن د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د پولیسو په ګاډي په وستوال برید کې سلور پولیسان وژل شوي دي. او نن په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پرانستل شوې ده. د خبرونو تفصیل. د حکومت او کل ادم تحریک لبیک پاکستان ترمنځ د مذاکرات د ناکامۍ وروسته تحریک پلویانو د اسلام آباد په لور خپل لاریون ته دوام ورکړی دی. د پاکستان نه رسیدلی راپورونه وایي چې د پنډی او اسلام آباد انتظامیه د مظاهرتچیانو د مخنیولو لپاره بیګا اسلام آباد ته تلونکي لارې هم تړلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید ویلي چې حکومت د تحریک لبیک زیاتره غوښتنو پوره کولو ته ژمن دی، خو په موجوده حالاتو کې د فرانس سفارت تړل او یا فرانسیسي سفیر له هیواده ویستل ورته د منلو وړ نه دي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې دا تحریک د مشرانو سره د لارو پرانستلو لپاره خبرې روانې کړي دي. دا لغې وروسته دا چې تحریک لبیک د اکتوبر په 2 په لاهور کې د خپلو غوښتنو په حق کې د اسلام آباد په لور لاریون پیل کړی و چې دا محل یې زرګونه ملاتړي لا هم له لاهور سره نږدې په مرید کې سیمه کې راټول شوي دي. تحریک لبیک غوښتنه کوي چې حکومت دې له دوی سره په دې اړه د 2000 کال د نومبر په 14 ورپسې د 2020 کال د اپریل په 6 شوي تړونونه عملي کړي او د دوی مشر صادق رضوی دې زر تر زره راخوشي کړي. نن د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د پولیسو په ګاډي په یو وستوال برید کې سلور پولیسان وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي چې دا پیښه نن سهار د لکی تانې په حدونو کې رامنځته شوې ده. د لکی مروت تانې ډي اس پي اقبال مومن مشال لیډو ته وویل چې وستوال په تیښته کې بریالي شوي دي او پولیسو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي.
دری حدود دے زیدین اوٹل ورتوی کنا لکی نا چھے اوزی ہو 3-4 کلومیٹر لکی بازار نا چھو گو دارتن کرتا دے غیر سرش موبائل گشتو فی الحال خونا نامعلوم ہے جی بلکلا.
د بریډ زمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا سویلي ضلعو بنو لکی مروت شمالي او جنوبي وزیرستان کې پر پولیسو او امنیتي ځواکونو وسلوال بریډونه ډېر شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 15 نیټه د بنو مومنخیل سیمې څخه وسلوالو د یوې خزینه افسرې په ګډون د ځنګلونو د څانګې سلور کارکوونکي تختولي دي چې تر اوسه یې هیڅ درک نه لګي. پرون د وزیر اعظم عمران خان له دفتره په یو اعلامیه کې لیفټنن جنرال ندیم انجم د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د مشر په توګه اعلان شوی دی. هغه د لیفټنن جنرال فیض حمید پر ځای راغلی او خپل کار به د نومبر د 6 نیټې څخه پیلوي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې جنرال فیض حمید به د نومبر د 19 نیټې پورې خپل کار جاري ساتي. تر دې وړاندې د پوز لخوا رسنیو ته ویل شوی وو چې د ISI نوې مشر به د اکتوبر میاشتې نه خپل کار رسمن پیلوي، خو د وزیر اعظم له دفتره د نوي مشر د نومولو اعلان د ځنډ ښکار شو. نن په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بارنو چارو د وزیرانو غونډه پرانستل شوې. د ایران د سرکاري خبري ایجنس ایرنا د راپور تر مخه په دې غونډه کې د ایران، ترکمنستان، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان د بارنو چارو وزیران برخه اخلي او د روسیې او چین استازي په پکې په انلاین ډول شریکيږي. د ایران د بارنو چارو د وزارت وین سعید خطیب زاده د کانفرنس په درشل کې پرون ویلي وو چې د غونډې برخوال په افغانستان کې د دایمي سولې په اړه د نظرونو تبادله کوي. طالبانو ویلي چې دوی ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې، خو لامل یې نه طالبانو او نه هم ایراني چارواکو په ډاګه کړی دی. او د کرکټ د نړیوال شل اوور جام سیالیو په دوام کې نن په لومړي ګروپ کې انګلستان او بنگلاديش لوبډلې میچ لري. په دویم ګروپ کې بیا نامیبیا له سکاټلند سره مخامخ کیږي. پرون پاکستان په 15 وکټونو نیوزیلند ته ماته ورکړې ده. همداراز د جنوبي افریقا ټیم له ویسټ انډیز څخه ګټلې ده. دا د دې وخت خبره.
خبرونه مل مشال رادیو واوریدل ویاند وو شاهین بونری او تاسو په خبرونه کې لکه څنګه چې واوریدل د تحریک لا بیک ډلې سلګونه په لویان نن تر هغه ورسته د اسلام آباد پر لوري لاریون پیل کړه د چپرون د پاکستان د کورونې چارو وزیر شیخ رشید ویل د هغه نه قانون ډلې ټول غختنو منل ته تیار دی خو د فرانسې په یو مجله کې د اسلام پیغمبر د خاکو خبرولو پر سر یې سفیر له هیوا د نشي شړلې نو موړي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه ویل د تحریک لا بیک ډلې مشرانو سره د هغه د احتجاجي ناشته پر ختم ولو خبرو ته دوام ورکړی د هغه ډلې سلګونه پلویان له تیرې جمعې راهیسې په احتجاج دی او له حکومت غواړي چې تیر کال په موافقه کې کړی ژمنه عملی کړي حکومت له هغه ډلې سره په موافقه کې ویلي ول چې په پارلمان کې د قانون د جوړولو لاره به د فرانسې سفیر له هیواد باسي په یوه وخت کې د پاکستان یو شمیر دینی عالمانو پر حکومت انتقاد کړی چې ولې موافقه نه عملی کوي تیر کال د فرانسې ولسمشر ایمانوئل میکرون په اسلام آباد په اسلامي هیوادونو کې د خاکو خپرېدو پر وړاندې تر احتجاجونو وروسته ویلي ول چې د بیان ازادي پر سر له هیڅ سره جوړ جاړی نشي کولای د پروان کال کې دویم ځل دی چې تحریک لبیک ډله لارو کوڅو ته وځي او احتجاج کوي گوهر مسید له اسلام آباد
تکالتم تحریک لبیک پاکستان درنا د مرید کې نا یو ور بیا د اسلام آباد طرفدار او روانه شوې دو او د تحریک لبیک پاکستان د مشرونو د طرف نه کارکونون ته دا پیغام جاری کړای شوې دی چې تاسو په درنا او لانګ مارچ ته په بھرپور انداز سره روشي او مشه د اسلام آباد طرف ته روان شوې په بل طرف د پاکستان د کورنۍ چارې وزیر شیخ رشید ویل دي چې د کالتم تنظیم ٹی ایل پی سره نور خبرې باندې اتفاق شوې دی خو د فرانس سفیر د پاکستان د شړلې خبره د حکومت او د پاکستان دوه وشت کروڑه پاکستانیونو د پوره مشکلات جوړوي دا خبره د اکتوبر په شپږویشتمه نیټه باندې په اسلام آباد شه په یو خبري پریس کانفرنس شه وکړلې د وویلل چې په دا حواله سره د حکومت او د عسکري قیادت یو اعلی غونډه وشوله نن د منا وزیر اعظم عمران خان د ٹی ایل پی سره کې دین کې هغه مذاکرات ریپورت وغوښتای وو چې په کوم شه مو نور الحق قادری او علی امین گنڈپور سارا سارا نور وزیرونه شرکت کړای وو د وویلل چې دغه ریپورت په سلسله کې د اعلی حکومتي او عسکري چارواکي واغونډه وشولا چې په غونډه کې ڈی جی آئی ایس آئی ڈی جی ایم آئی مختلف سیکټریونه ڈی جی ایم او او نور اعلی حکام شرکت وکړلی په دا غونډه کې په دا خبره باندې اتفاق وشولی چې د ٹی ایل پی ټول خبره منن کی دي خو دایوه خبره چې د فرانس سفیر د پاکستان نو وشاړل شي په دا باندې په دا غونډه کې اعتراض وو ځکه چې د فرانس سفیر د پاکستان نه د وستې په واجه سره حکومت او ټول پاکستانیون ته تکلیف جوړی شي د ٹی ایل پی ولا ودا کړی و چې د منګل پر او ټول روډی نه خلاصوي همیشه د دې وعده باندې عمل کول ته انتظار دی په بل طرف د کورنۍ چارې وزیر شیخ رشید د خبری پریس کانفرنس نه بعد په کراچۍ کې د اکتوبر په 25مه نیټه باندې علما او مشایخ یو مشترکه اعلامیه جاری کړله چې په هغه کې د مطالبه کړې و چې د ٹی ایل پی سره کې دین کې تیرې معاهده نه په چټ روتلین کې مذهبي وزیر نورالحق قادری او د کورنۍ چارې وزیر شیخ رشید په مخ د خپل عہده نه استعفا ورکو دا اعلامیه په خوانی رویت هلال کمیټۍ چیرمن مفتی منیب الرحمن پیر پګاړه او نور جید علما د طرف نه جاری کړی شوې دو په دا اعلامیه شه دا ویلی شوې دي چې د حکومت سره کې مخشه لیکن کې معاهده شوې دي په هغه نه بعد د هیڅ نوې معاهده ضرورت نشته دی د په دا اعلامیه شه دا ذکر کړای دی چې کوم د ٹی ایل پی په عام کارکونون او په مشرون باندې د اف ای آر نه کټ شوې دي هغه د بغیر د چشي شرط نه لره کړل شي د دا مطالبه کړی دو چې د ٹی ایل پی په تیر درنه شه او پداویس موجوده درنشه چورا کسان مړشوی او زخمین شوی دی اغه ته د مراعات او موزه د ورکړې دلې شي دی یودونه وردای چې د اکتوبر په درویشتمه نیټه یعنی د هفته پریج بندې چې کله د ٹی ایل پی درنا د لاهور نارووته مرید کې تر ورسېدله نو د حکومت مذاکراتي ټیم د ٹی ایل پی د مشرونو سره مذاکرات شری کړل او په مذاکرات شه په اوا وخت شه دا فیصله وشوله چې تر چورا پر مذاکرات راوونوي تر دره پر درنا په مورید کې شنوستوي. خو د مذاکرات د کامیابول وخت د منګل یا د بودرج یشیوا چې په هغه بنیاد باندې د ټی ایل پی مشرون دا ویایي چې د میژ سره د حکومت مذاکرات کامیاب نه شول، نو دوی د په میژ باندې وخت ضایع کوي. دا خبره هم د یودونه وړ دی چې د فرانس په یوه جریده کې د اسلام د پیغمبر خاکې پیش کړی شوی وي چې د هغې په بنیاد باندې د فرانس صدر هم دا بیان ورکړی و چې دا د آزادی اظهار رائے خبره دو او هر چاته د خپل اظهار کوله آزادی دو. په دا بنیاد باندې ټی ایل پی احتجاجي مظاهره شری کړي او د فرانس د سفیر د ملک نه د وستلې خبره راوونه شوله. په دا وخت کې د کل 2020 د اپریل په میاشت کې د ټی ایل پی موجوده مشر سعد حسین رضوی په لاهور کې گرفتار کړل شولي. په دا نه بعد د ټی ایل پی دوه بنیادی مطالبه مخ شروغ للې چې په هغه کې یو مطالبه د خپل مشر د رخلصولې دو او دوه مطالبه د پاکستان نه د فرانسیسی سفیر د شاړلې دو. دا هم د یودونه وړ دی چې د تیرې جمعې نه تر وسه پره د ټی ایل پی او د حکومت په میانځ کې په دا شاخې شولانګې او جنګي نقشې تر وسه پره دوه کسان مړه شوي او په درجن نه زیات زخمي شوي دي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو
لیکه
MASHAL RADIO.
اوریدونکو، پولیس وایي د خیبر پختونخوا په لکی مروت ښار کې د پولیسو پر ګاډي په وسلوال برید کې څلور سرتیري وژل شوی دي. د سیمې یو پولیس چارواکي مشال راډیو ته ویل چې حمله نن سهار وختي د پولیسو د غزمې پر مهال شوی. تحریک طالبان پاکستان د حملې ذمہواري منلې. په وروستیو کې د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو او په شمالي او جنوبي وزیرستان کې پر حکومتي چارواکو او امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوی دي. عمر وزیر رپورټ لري.
د پولیسو په وینا نن سهار د خیبر پښتونخوا جنوبی ضلع لکی مروت کې وسلوالو د پولیسو پر گشتی ګرځنده پارټي یا موبایل ټیم باندې برید کړي چې څلور پولیس سرتیري یې وژلې دي. د لکی مروت تانه پولیسو ډی ایس پی اقبال محمد مشال ریډیو ته وویل موټر سایکل سپارو وسلوالو د لکی مروت تانه لکی په حدود کې زین الدین پیټرول پمپ سره نږدې دا پولیسو په ګرځنده پارټي برید کړي.
دا دی حدود دې زین هوټل ورته وی کنه لکی نه چې اوزي او 3-4 کیلومتر لکی بازار نه چوز دره څنګه راځي دا یې سره. بالکل موبایل کاشتو
د لکی مروت پولیسو باندې د برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې. پولیس وای چې ناکه یا چاولې سرچ یا لټون عملیات یې پیل کړي. د ککړو د گرفتاری هڅې روانې دي. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا جنوبی زیلو بنو لکی مروت شمالي او جنوبی وزیرستان کې په پولیسو او امنیتي ځواکونو باندې وسلوال بریدونو کې تیزی راغله. د اکتوبر په 25مه نیټه هم د بنو محمد خیل سیمه څخه وسلوالو د ځنګلاتو محکمې سلور کارکونکو تختولي چې پکې یو خزینه افسر هم شامل ده. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې د شل اوریزه کرکټ نړیوال جام لپاره سیالۍ روانې دي. اوس تقریبا 12 منټه مخکې د بنگلاديش او سکاټلند سیالي پیل شو. بنگلاديش لومړی بیټنګ کوي او تر اوسه پورې په 2.3 اورونو کې د دوو وکټو د دوو لوبغاړو د سوځېدو په سر 14 منډې جوړې کړې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هیواد د استخباراتي ادارې مشرۍ لپاره د جنرال نوید انجم نوم منصور کړی دی. پرون د وزیر اعظم له دفتره په خپور بیان کې راغلی چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د اکتوبر پر شپږمه په یو لیک کې عمران خان ته د بیلابیلو نومونو وړاندیز کړی و او ورڅخه د منظورۍ غوښتنه کړې وه. خو دا بهیر له خورا اوږدې مودې راهیسې ځنډېدلی و. شنونکي وایي د دې ځنډ یو لامل د حکومت او پوځي ادارې ترمنځ اختلافات ول. د وزیر اعظم له دفتره په خپور بیان کې راغلی چې جنرال انجم به د نومبر پر 6مه د ایس آی د مشر په توګه دنده سنبالوی. شانواز ترکزی تفصیل لري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لیفټیننټ جنرال ندیم انجم د آی ایس آی نوی ډایریکټر جنرال مقرر کړی دی. آی ایس آی د پاکستان تر ټولو مهمه استخباراتي اداره ده چې نوی ډایریکټر جنرال به د نومبر په 6مه دغه څوکۍ سنبال کړي. د اکتوبر په شپږمه د پاکستان د داخله چار وزیر شیخ رشید په خپل ټوئیټر هم د دلخوا په اسلام آباد کې د شوی یو خبری کانفرنس یو وړشن ویډیو لګولې ده. نوموړي پکې د آی ایس آی د تقرری خبره هم کړې ده
کې 19 نومبر تک جنرل فیض صاحبی
ڈی جی چې د 19 نومبر پورې به جنرال فیض حمید د آی ایس آی ډایریکټر جنرل وي او د نومبر په شلمه به جنرال ندیم انجم د آی ایس آی د ډایریکټر جنرال اختیارات واخلي. د دې اعلامیه جاری شوې ده.
جاری ہو چکا ہے
د آی ایس آی نوې مقرر شوی ڈی جی ندیم انجم دغه نوې څوکۍ وړاندې په کراچی کې کور کمانډر وو. ولی په دغه څوکۍ سره دوه نیم کال کار کوونکی لیفټیننټ جنرال فیض حمید د پیښور کور کمانډر مقرر کړی شوی دی. د دغه اداري د نوې ڈی جی د ګمارلو اعلان د پاکستان د پوځ د مشر لخوا د اکتوبر په شپږمه هم شویو خو د حکومت لخوا یې د منظوره اعلامیه څشل ورځې پس وشوه. ولی په دغه شل ورځو کې د ډی جی آی ایس آی په ګمارلو چې ګندا اختیار د چا سره دی هم د پاکستان په میډیا کې د ډیرو بحثونو تر لاندې راغلی وه. د پاکستان د پوځ نریټر بریګیډیر سید نذیر مومن چې دفاعي تجزیاکار هم دی مشاد رډیو ته د اکتوبر په 20مه وویل باید د ډی جی آی ایس آی تقرری نوې ځنډې دلې
رسمي توګه باندې دا لیست یا دا پروسیجر نه دی فالو شوی را تختای چې د دې شاته نور څه زینو دا پروسیجر یو بهانه جوړه شوه او پاره کې به اسکو میټینګ وشو تر دې خدا پورې چې د کابینی میټینګ مو شو او لیکن دا غیب وجود نوم پار ته نه راوته او به مغه ډی جی ایس آی چې کم جی اس کیو تا کړو او مغه به اپرو شو.
د پاکستان ته پوز لخوا د نوی ډی جی آی ایس آی د اعلان او د وزیر اعظم لخوا د اعلامیه ترمنځ دغه شل ورځو کې ډیرو حکومتي وزیرانو بیا بیا ویلي حکومت او پوز په یو پیج دی یو پېژمانه چې دواړه په هر رقم خبره یو سوچ لري او د یو بل سره هیڅ رقم اختلاف نشته. صحافي او تدیاکار محمود جان بابر وای وزیر اعظم عمران خان هم کوشش کوي چې خپل اختیار د لاندې کار وکړي.
د عمران خان په اړه باندې چې دا کمی خبرې کې دي چې هغه د وخت کې د پاکستان فوج چې سوی هغه مني هغه نه هم دا خبره ثابته شو چې نه داسې وختونه هم راځي چې هغه څه خبره وګوري چې دا زما اختیار کې او د بل ځینې شوې ده ما ته په خپل کول پکار دي. نو زما په خیال باندې دې سره به دا تاثر هم ختم شي خو خبره دا ده چې په بل اړخ باندې د دین د اشاره هم ملاویږي لګیا دي. د سیاسي حکومت او زموږ پاکستان د اسټابلیشمنت په لوکي تعلقات کې دې شي چې دومره ښه نه وي.
بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر محمد وویل د حکومت او پوز ترمنځ د ډی جی آی ایس آی په تقرری اختلاف پیدا شوه. نو موږ زیاته کړه تر دې وړاندې به د پوز لخوا درې او یا شاید زیات نمونه د وزیر اعظم دفتر ته ورلیږل شو په یو نوم به سلا شو او هغه نوم به چې د هر یو لیفټیننټ جنرال ډی جی آی ایس آی به مقرره شو.
تاسو مسله وا چې هغه خپل دوه منځ کې ناشته باندې هڅه کېدلی شو لیکن هغه به هر میدان پر ووت د وزیر او د جماعت خبرې چې جوړې شوې او د ملک پیدا پکې نه شو کسان چې سو په پالیسي کې د هغوی په لیول باندې یو داسې کمزورې پهلو د ویره ووت.
وفاقي وزیر شیخ رشید په خبري کانفرنس کې دا هم ویلي دي چې د تور زور هڅې یو طوفان جوړ کړی شو چګنه د ډی جی آی ایس آی اعلامیه به کله جاری کیږي. هغه طوفان وزیر اعظم عمران خان ختم کړ. خدای اونه وویل چې دغه طوفان چا جوړ کړو. د اکتوبر په شپږمه دا خبر په خپل یو ریپورت کې لیکلی دوی ته دفاعي تجزیاکاران ویلي چې د ډی جی آی ایس آی تقرری نه خو په آئین کې واضح ده او نه په آرمی اکټ کې. تر دې وړاندې چې څومره هم تقرریانه شوي هغه داسې روایتو تر لاندې شوي چې ګنې آرمی چیف به درې نمونه وزیر اعظم ته ولیږل. وزیر اعظم به پکې یو نوم خوښ کړ او هغه تن به ډی جی آی ایس آی مقرر کړ. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د پاکستان د شخصي سکولونو بیلابیل ټولنو د وفاقي حکومت لوري د یو ډول تعلیمي نصاب پر جوړولو نیوکه کړې دي. د ټولنو مشرانو او غړو پرون د پیښور د خبريالانو په مرکز کې خبري غونډه ته ویل چې یو ډول نصاب ورته د منلو نه دی. خبري غونډه ته د بلوچستان، خیبر پښتونخوا، کشمیر او اسلام آباد د شخصي سکولونو د تنظیمونو مشران ورغلي ول. د پاکستان حکومت د دوی د خبري غونډې په خبرګون کې څه نه دی ویلي، خو د تعلیمي چارو وفاقي وزیر شفقت محمود وای په پړاوونو کې با په ګرد هیواد کې یو ډول تعلیمي نصاب عملی کوي. غلام غوث تفصیل لري.
له بلوچستان صوبې نه د خبري کانفرنس ته راغلي د یادي صوبې د شخصي سکولونو د ادارې مشر نظر بړیچ مشال ریډیو ته وایي یو ډول تعلیمي نصاب د پوز د انتظام لاندې په سکولونو او دینی سکولونو او مدرسو کې نه دی عملی کړی شوی، او حکومت یوازې په سرکاري سکولونو او د لاندې درجې په شخصي سکولونو کې دا ناپیس کول واړي.
پاکستان ټول انسټیټیوشنز په پېښور کې راجمع شوی او د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا چې کوم سنگل نېشنل کریکولم د کوم فیصله کړی دا بلوچستان نه بلکې غال پاکستان پرایویټ سکول فیډریشن سره دی، هغه د حکومت هغه فیصله مسترد کی، هغه ځکه چې چونکی دان نېشنل دی نه سنگل کریکولم دی، دا یو امتیاز دی، دانه په دینی مدارس یا کوم اکرا سکول سیستم دی نه پر هغه باندې لاګو دی نه په عسکري سکول باندې لاګو دی او نه وفاق المدارس کوم ادارې دي کوم چې هغه دی نه پر هغه لاګو دی، او دا صرف پاتې دی غریب وړو سکولانو پرایویټ او سرکاري سکولانو ته. موږ دغه تجربه گا تاسو دې تعلیمي ادارې مو کوئی خپل سیاسي لوبي چې دی هغه په پارلیمنت کې کوئی د ایجوکیشن سره مو کوئی
د پرایویټ سکولونو د تنظیم یو بل مشر جان بادر خان وایي چې د تعلیمي کال په نیمایي کې وفاقي حکومت د یو شان تعلیمي نصاب د عملی کولو اعلان وکړو، نو په دې وجه په سکولونو کې په سمدستي توګه دوی دا نشي عملی کولی.
د دې امپلیمنټیشن امپاسیبل دی. مارچ کې به زمونږ امتحانونه کېده بس ټیک ټاک سیستم روانو، اوس د مارچ نه سپتمبر ته تبوزا، سپتمبر نه اکتوبر. دوی مغټه خبر ده چې کریکولم خو هغه وی چې هغه په هر دکان او په هر مارکیټ کې اویلیبل کتاب وي کنه، تا مال کتاب کله را کړی دی.
د یو رنگ تعلیمي نصاب په لړ کې د شخصي سکولونو د تنظیمونو د دې تازه نیوکو په جواب کې حکومتي چارواکو سندي ویلي، خو تر دې وړاندې د تعلیم او وفاقي وزیر شفقت محمود تیره میاشت په اسلام آباد کې د یو شان نصاب د پیل کولو دستوري پر مهال ویلي وو چې یو شان تعلیمي نصاب به په سمدستي توګه نه بلکې په مرحله وار توګه ناپیس کوي، او ټولو تعلیمي ادارو باندې به دا منل لازم وي.
دینی مدارس هون، چاہے وہ سرکاری سکول هون، چاہے وہ
که دینی مدرسې دي او که سرکاري او غیر سرکاري سکولونه، په ټولو کې به اوس یو رقم نصاب وي، او سرنګ چې ماشومان د پنځم نه د شپږم اووم اتم او لسم یولسم ټولګیو په لور ځي نو د نوې نصاب مطابق به امتحانونه هم شروع کیږي.
تو جو نئے نصاب کے مطابق امتحانات ہیں وہ شروع ہو جائیں گے.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیمی کونسل په نوم د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر نظر حسین وایي په کار ده د یو رنگ تعلیمی نصاب د جوړولو په اړه حکومت د وړاندې نه د ټولو تعلیمی ادارو د شورا سره مشاورت کړی وو.
اسه سنگل نیشنل کریکولم چې کوم دی دا نه سنگل دی نه نیشنل دی، ولی دا وفاقی مدارس چې کوم تحت دینی مدارس دی او ندا منل ہے، عسکری سکولوں دا ندا منل ہے، او نور چې کوم نیم سرکاری تعلیمی ادارو نه منی پچا باندې دا نافذ کړي. مونږ دا وای چې مونږ سره کې نه، او این ای سی سره کې نه، پیما سره کې نه، فیڈریشن سره کې نه، ټول چې کوم پاکستان انشاءالله بیا به تا کامیاب.
د یو رنگ تعلیمی نصاب په لړ کې د سین صوبایي حکومت د دې د منلو نه انکار کړی وو، او په سین صوبه کې د پاکستان پیپلز ګوند حکومت ویلی وو چې د اطلسم بدلون وروستو د تعلیم محکمه په عیني توګه صوبو ته حواله کړې شوې ده، او هر صوبه په نصاب جوړولو کې خپلواک ده، او د تعلیمي نصاب په اړه د وفاقي حکومت فیصله غیر عیني ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
د پاکستان د شماریات او وفاقي اداروي په هغه هیواد کې په تیرو درو کلونو کې د خوراکي شیانو بای خورا زیات شوې دي. رپورټونه وايي په درو کلونو کې ګرانۍ د تیرو اویا کلونو ریکارډ مات کړی دی. د شماریات او اداروي په تیرو درو کلونو کې د غوړو بای 108% لوړې شوې دي. هلته ولسی وګړي وايي ګرانۍ له مالی ستونزو سره مخامخ کړي دي. د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوالان مني چې ګرانۍ زیات شوې خو وايي حکومت یې د کمولو هڅه کوي. د فرخوندي اسد رپورټ د پېښور د یو دکاندار په خبرو
دا په پېښور کې د خوراکي توکو یو دکاندار حماد دی چې وایي یوازې د اکتوبر په میاشت کې د خوراکي شیانو په بیو کې 100 وارې زیاتوالی راغلی دی. د پاکستان د شماریاتو ادارې یا فیډرل بیورو آف سټیټسټکس د خوراکي توکو وروستي نرخونه ښایي چې په هغه هیواد کې د 2013 کال د اکتوبر میاشتې نه تر د 2020 کال د اکتوبر میاشتې په دې دریو کلونو کې د خوراکي توکو بیې دوه چنده او د ځینو لاته هم لوړې شوې دي. د مومند زلې سید خان چې د یو شخصي سکول استاد دی وایي په تنخواه کې گزاره ګرانه شوې ده. نو ځکه اوس له سکول وروسته ریکشا چلوي. بلخوا د پاکستان د شماریاتو وفاقي ادارې د اکتوبر میاشتې د خوراکي توکو د نرخونو د وروستۍ سروې تر مخه تر ټولو زیات 108% د غوړو او خوراکي تیلو په بیو کې زیاتوالی راغلی. دا شان په تیرو درو کلونو کې د چینو په بیو کې 83% د مختلفو دالونو قیمتونه له 80% تر د 85% پورې زیات شوي دي. د 10 کیلو د وړو د یوې بوجۍ بیا 250% ګرانه شوې ده. د مومند زلې یو دیاړی مار شاهد افضل چې 15 بچې دي مشال ریډیو ته وایي د ورځې خوشا 200 روپۍ ګټي خو په دغه پیسو کې د کور خرچا په ګرانه پوره کوي. سیڑون کے وائی پاکستان یو زرعی حیواد دے خو پتیرو درو کلونو کے حالتا دا خوراکی توکو بائی لدو چند زیادہ لوڑی شیویتی. دا اقتصادی چارو یو کارپو مہتاب حیدر یہ دا وجوہاتو پا اڑا مشال ریڈیو تواہی.
پاکستان ایگریکلچر ملک تھا لیکن ہم
پاکستان یو زرعی حیواد دے خمون دا خوراکی شیانو دا برامدولو پر زائی درامدو یو خدا لوی وجدہ دوی مدا چی کل مونگ دا آئی ایم ایف پروگرام تلاڑو نمونگ اخپل کرنسی لضرورت زیادہ کم اکڑا. یعنی دا دی حکومت پا پیل کی یو ڈالر یو سل شل روپای وو او اس یو سل دری او یو تاو رسید چی گران سی جنا لبہرا درامدو نو بای بای زیادی وی پا تیرو دریو کلونو کی دا خلکو دا اقتصادی و دے او ستن شرا دا دو نا تر دو اشاریا یو وا نو دا خلکو گٹا ندا سیوا شوی او گرانی سیوا کی گی چلا دی سرا دا خلکو دا خستو توان دیر خراب شوی دے.
په پاکستان کې په دې وروستیو کې له هغې وروسته د یو شمېر خوراکي او غیر خوراکي شیانو بیې لوړې شوې چې کله وفاقي حکومت د اکتوبر په 14 د ډیزلو په یو لیټر نرخ کې سباندې 2 روپۍ د پټرولو په نرخ کې سباندې 10 روپۍ او د بجلی په یو یونټ کې سباندې 1 روپۍ اضافه وکړه. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلۍ غړي ناصر خان موسازی د اکتوبر په 26 له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا مني چې د دوی په حکومت کې ګرانی زیاته شوې ده خو وایي حکومت یې هڅه کوي چې د خوراکي توکو بیې راکمې کړي.
کووید د وژنا په ټوله دنیا کې د خلکو جی ڈی پی گروتھ ورزیدلې دي. ډیمانډ ان سپلای کې فرق راغلی دا هغه د وژنا انټرنیشنلی که تاسو وګورې د کروډ آئل چې کم کال مخکې تاسو وګورئ نو $37-40 پورې به اویلیبل وي انټرنیشنل. اوس نن سبا چې کم اویلیبل دي هغه 85+ اویلیبل دي 80+ اویلیبل دي. او ډیفینیټلی ګورمنټ چې د معیشي لحاظ دومره کمزور دی چې هغه د ګورمنټ هغه ابزارب کولی نشي هغه سبسډیز ورکي سبسډایز او پاس آن نکی چونکہ زمون معیشت بیمار معیشت تے کمزور معیشت تے داغے دا وجنا اسے انٹرنیشنل دی پرچیز تو ما پاس آن کی کہ خلق ہوتا نہیں یقیناً تمام بخال باب زمون پر ریجن کے زمون دا انفلیشن ریٹس دا ٹولو نزیاد دے دیکھے گی شک نشتے پا دیکھم سے شک نشتے چیز زمون دا خلقو انکم سورس آغنشتہ دے دیکھ جس کے سے بالکل زمون حکومت بلی مجبور ہے نیدی او مہنگائی اشتہ دے.
بلخوا دا پاکستان جمہوری تحریک پنوم دا وفاقی حکومت مخالف و سیاسی گنترو اتحاد ہم پو حیوات کی دروانی گرانی خلاف احتجاجونه اپیل کړی دي. تدوی په خبره په پاکستان کې گرانی او بیروزګاری تر بل هر وخت زیات شوې ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
اوریدونکو د شلوریزا کرکټ نړیواله سیالي روانه دي او نن د بنگلاديش او انګلند د لوبډلو ترمنځ لوبه کیږي. بنگلاديش ټاس نن وګټه او بیټنګ شروع کړ. تر اوسه پورې په شپږو اورونو کې د بنگلاديش درې لوبغاړي سوځیدلې دي او 28 منډې جوړې کړې دي. تر دې وروسته به بیا انګلند راځي او خپل بیټنګ بکی. نن دویمه لوبه د سکاټلند او د نامیبیا د لوبډلو ترمنځ ده. دا د پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې. خبرونه له شاهین بنیری اورو.
سلام شه دې وخت مهم خبرونه کله دم تحریک لبیک پاکستان د مذاکرات بریالی کېدو پاړه د کورونو چارو د وزیر سرګندونه مسترد کړې دي. د کورونو چارو وزیر شیخ رشید پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي وو چې د تحریک لبیک سره د لارو پرانستو لپاره خبرې کړې دي او تمه خود لوا چې احتجاج به هم زر پای ته ورسی. خو د تحریک لبیک پاکستان مرکزی کمیټه نن په بیان کې ویلي چې د حکومت او تحریک د مشرانو ترمنځ مذاکرات ناکام شوې دي او د تحریک په لویان باندې اسلام آباد په لور لاریون ته دوام ورکړي. نن د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د پولیسو په ګاډي په یو وسلوال برید کې څلور پولیسان وژل شوي دي. د لکی مروت تانې ډي اس پی اقبال مومن مشال لیډو ته ویلي چې وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي او پولیسو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د برید ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. پرون د وزیر اعظم عمران خان له دفتره په اعلامیه کې لیفټننت جنرال ندیم انجم د پاکستان د استخباراتي ادارې ایس ای د مشر په توګه اعلان شوی دی. هغه د لیفټننت جنرال فیض حمید پر ځای راغلی او خپل کار به د نومبر د شلمې نیټې څخه پیلوي. نن په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بارنو چارو د وزیرانو غونډه پرانستل شوې. د ایران د سرکاري خبري ایجنس د راپور تر مخه په دې غونډه کې د ایران، ترکمنستان، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان د بارنو چارو وزیران برخه اخلي او د روسیې او چین استازي به پکې په انلاین ډول شریکيږي. طالبانو ویلي چې په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې، خو لامل نه طالبانو او نه هم ایراني چارواکو په ډاګه کړی دی. او د کرکټ د نړیوال شل اوور جام سیالیو په دوام کې نن په لومړي ګروپ کې انګلستان او بنگلاديش لوبډلې میچ لري. په دویم ګروپ کې بیا نامیبیا له سکاټلند سره مخامخ کیږي. پرون پاکستان په 15 وکټونو نیوزیلند ته ماتې ورکړې ده.
خبرونه مل مشال رادیو واوریدل ویاند و شاهین بونیره. او سمورزو لومړی اونیز خبرونه ته 13 اگست میاشت راهیسه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی غنو خزینه خبريالانو وطن پریخه دي. هغوی چې د افغانستان د نن پاتې دي لګنو کاری او امنیتي ستونزو سره مخامخ دي. د خزینه او خبريالانو د کار محدودیت او نشټونی د بیان ازادي څومره زیانمنه کړی ده. په دې اړه نن د بشیر غواخ په جوړ کړی خبرونه مشال آنلاین کې باس شوې ده.
مشال آنلاین
د بیان ازادي پاړه بحث.
مینا او سلامونه اوریدونکو، لکه تاسو چې خبرې د اگست له 15 راهیسی چې طالبانو په افغانستان کې د حکومت چارې په خپل لاس کې اخیستي، د رسنیو د کنټرول کوشش یې کړی دی. تر نارینه او خزینه خبرلانو ته ستونزې ډېرې دي او همدغه زموږ د مشال آنلاین د نننې خبرونې موضوع ده. زه ساسو کوربه بشیر ګواخم، هیله ده چې د خبرونې تر پایه را سره پاتې شئ. دا په کندهار ولایت کې لیوی مظاهری د ګډونوالو طالبانو او بیا د هغه خبريال غږ دی چې پر فیسبوک کې پر ژوندې بڼه ریپورت ورکوه.
داس حکومت نه کې په داس حال کې چې ما دوی ته وایم چې مال ځانو ته معرفي کې مال خبريالې مزه د خپل مرکه کوم وی کې یو وی کې خلې چې مرکه شروع سه بلاله فرما د لښت واري وکړه.
په افغانستان کې به زیاتره وخت په خوا د خزو مظاهرو ته خزینه خبريالانی ورتللی، خو پر رسنیو د محدودیتونو عملی کولو سره اکثرا خبریالانی یا له افغانستانه بهرنو هیوادونو ته د پناه اخستو په موخه کړه شوی او یا هم په هیواد کې دننه په کور ناسی دي. په دوی کې د کندهار مزلفه هم ده. هغه د خزو چارو ریاست په همکاري چلیدونکو یوې رسنۍ کې کار کاوه.
بدبختانه زم دغه اشخاص جملې څخه یې مچې کار مې درېدلې دي. موږ د بیر په خاطر نه موږ کلنګ نظام هم سکوت سو دغه وروسته موږ هم غوښتل بیا هم خپل کار ته ادامه ورکړو. تا هغه امکانات چې موږ د سړیانو زموږ سره کار کوي هغوی ته اجازه ورکول شوله، لیکن موږ ته اجازه رانه کول شوله. موږ په ګروپ کې اعلان وسو چې هغه اول هفته کې چې نظام سکوت شوی په شنبه چې تاسو کولی شئ دفتر ته راځئ. کله چې موږ دفتر ولاړو که دروازې کې موږ سړیان همکاران چې د هغوی کارتونه یې ولیدله هغوی ته اجازه ورکول شول دننه، لیکن کله چې موږ غوښتنه وکړله چې موږ هم غواړو موږ هم په دې دفتر کې کار کوو یا موږ غواړو چې بیرته خپل فعالیتونه ترسره کړو، موږ ته یې وویل چې اوس حالات سم نه دي، تاسو منتظره اوسئ، موږ تاسو ته احوال درکړو، یوه هفته نور منتظره اوسئ. موږ یوه هفته نور هم منتظره شولو، یوه هفته وروسته چې بیا موږ ولاړو بیا هم اجازه رانه کول شوله، ول نور ستاسو لپاره دا ځای نه دی، ستاسو دفتر هم شاید په ډېر احتمال سره بند شي.
له مشال ریډیو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو، طالبانو له 1999 کال څخه تر 2001 کال پورې هم پر افغانستان حکومت کړی دی. هغه مهال هم طالبانو ښځو ته د کار او تعلیم اجازه نه ورکوله. اوس یې ویلي دي چې په دفترونو کې باید د ښځو لپاره جلا ځایونه موجود وي، خو ډېر دفترونه دومره پیسې نه لري. اوریدونکو تاسو ته در یاد کړو چې د لری کړل شوي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان په جمهوری او منتخب حکومت کې د ښځو لپاره یو ځانګړی وزارت هم و چې طالبانو بند کړی دی. د دې وزارت او په ولایتونو کې د ریاستونو له ودانیو د امرو بالمعروف وزارت چارې پر مخ وسوړل کېږي، خو نور شخصي دفترونه چې ښځې پکې کار کوي هم تر بندیزونو لاندې دي. ماریا سلطانی د اروج ریډیو سره کار کاوه. هغه ایف پی خبری اژانس ته ویلي همیشه غوښتل چې د خبریالۍ له لارې د هیوادوالو خدمت وکړي، خو د طالبانو په واکمنۍ کې دا نوره ممکنه نه ده.
زما هیله د ماشینتوب نه همدا و چې زه تعلیم وکم، تحصیل وکم او یو ښه مشهوره خبریاله سم د ولایت په کچه، خو دې هیلې ته ورسېدلم او خبریاله سم خپل مسلک ته راغلم، کار مې کړی دی. خو اوس لپاره د اسلامي امارت په راتلو سره زموږ ټول خبریالي هم پاتې سو او هر څه له منځه لاړ.
نو زه د دې څخه ډار لرم. کوم تیر پنځه کلونه مخکې چې ما رسنیز فعالیتونه درلوده، خپرونې مې وړاندې کړې، نو په همدې خاطر زه ډار لرم چې ما ته څوک ضرر ونه رسوي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ له مشال رادیو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعه پر ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو
واوري. او تاسو مشال آنلاین خبرونه په mashalradio.com او د مشال رادیو پر وړیا موبایل اپ هم اوریدلی شئ. نن موږ په دې پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې د افغان خزینه خبرلانو د کارونو ځنډیدل او یا هغوی له هیواد وتل د بیان ازادۍ او د افغانستان د راتلونکي لپاره څومره لوی زیان دی. زمو کوربه بشیر ګواکیم. اوریدونکو په سلګونو خزینه خبرلانې له افغانستانه له دې وجې وتلي چې دوی د طالبانو په واکمنۍ کې د دوی په وینا کار نشو کولی. دوی په نورو هیوادونو کې او اکثره یې په غربي هیوادونو کې پناه اخیستو ته مجبور شوي دي. طالبانو په افغانستان کې دننه د ښځو مخ پر زیاتېدونکو مظاهرو باندې هم محدودیتونه لګول شروع کړي دي. دوی وایي هر څوک چې مظاهره کوي باید لومړی له طالبانو اجازه واخلي. کله چې تیره میاشت په کابل کې دغسې یوه مظاهره کېدله، نو طالبانو هغه خبریالان ووهل چې له دې احتجاج تصویرونه او ویډیوګانې جوړولې. لکه مخکې مو چې واوریدل، د طالبانو پر اتک سره ځینې شخصي ټلویژن چینلونو خپل نشرات کم کړل او یا بیخي بند شول.
د افغانستان ملی ټلویزیون ته طالبان ورغلل د خبرونو چارې سنبال کړي او نورو آزادو رسنیو ته دا شرط کې خود چې د شریعت په چوکاټ کې به خبرونه کوي. د شریعت د چوکاټ وضاحت تر اوسه نه دی شوی، خو ځینې رسنوال لا هم هلته کار کوي. په دوی کې د آریانا ټلویزیون خبریاله فوزیه وحدت هم ده. نوموړي وایي ژوند یې تریخ شوی او کار یې ورځ په ورځ سختېږي.
نو نیمایی برخی متاسفانه رسانه فعالیتونه داری دلی دی، خبری الان بیکار دی، لگان و سنزو سر دی، در طولین در نور و اقشار و ترسنگ خبری الان هم مخامخ دی، واقع محدودیتونه چه ووست پا مستقیم و غیر مستقیم دول در امارات و لخوا وزر شوی دی، زینی مقرره چی دوی در خبری الان و در رسانه در فعالیت پر ولندی وزر کلی دی، هقا هم د بیان ازادي محدودوي او د دې تر څنګ خود سانسوري او ګواښونه په مستقیم او غیر مستقیم ډول هغه څه دي چې د رسنیو د فعالیتونو پر وړاندې محدودیت رامنځته کړی دی او د بیان ازادي له ګواښ سره مخامخ کړی دی.
نو ستاسو راتلونکي ته تاسو څنګه ښکاري؟
خوشبینه ورته یو، هیله مندم ورته یو چې کومې ژمنې چې امارات طالبانو د رسنیو سره کړې دي او اوله کې ویلي وو چې موږ د بیان ازادۍ ته احترام لرو، رسنۍ کولی شي چې خپل فعالیتونه پر مخ بیسي، هغه په هغو ژمنو باندې دوی عمل وکړي. تر دغه مهاله پورې چې په مستقیم ډول باندې چا رسنیو ته نه دي ویلي چې تاسو نه شئ کولی فعالیت وکړي، اما په ټوله کې هغه وضعیت همدغه ایجابوي چې رسنۍ خپل فعالیتونه بند کړي، خپلې خپرونې بند کړي، ځینې رسنۍ مې وړاندې مې وویلې چې خپل نشرات بند کړي، په ټوله کې محدودیت وضع کول د دې سبب کېږي چې رسنۍ خپل فعالیت بند کړي. دا وضعیت په کتو چې اوس روان دی او نیمایي رسنۍ له فعالیت څخه پاتې دي، زه داسې فکر نه کوم چې وضعیت تر دې هم ښه شي یا هم محدودیت رسنیو څخه لرې شي.
اوردونکو، طالبانو کوخه کړی چې خبرلانو ته ډاډ ورکړي چې دوی د پوخا پشان نه دی او سي دریز نرم شوه دي. دوی په بیلابیلو خبری غونډو کې ویلي چې رسنۍ کولې شي د شریعت په اډانه سنبال خبرونه ولري او لبي امني دي نه ویریږي. د طالبانو د ځوانانو چارو د وزارت موین او د فرهنګي کمیسون غړي احمد الله وسیق په دې اړه مشال انلاین خبرونه ته ویل چې دوی څخه رسنۍ او رسنوالو ته هیڅ خطر نشته.
موږ همیشه خبرنگارانو ته د رسنیو مسولینو ته او ټولو ژورنالیستانو ته مو همیشه اطمینان ورکړی دی چې هغوی په آزادانه توګه سره فعالیت وکړي او خپل رسنیز فعالیتونه مخته یوسي. دا اوس دستي د افغانستان په پلازمینه کابل او ټولو ولایاتو کې د رسنیو مسولین خپل فعالیتونه په آزادانه توګه سره مخته وړي. هغه رسنۍ چې هغه کما حقو د بیان ازادي رایتي او ټولو افغاني او اسلامي ارزښتونو ته ژمن پاتې کیږي او دا غو رایت کوي، هو ته موږ اجازه ورکړي چې په آزادانه توګه سره خپل فعالیتونه مخته یوسي.
تاسو د بیان د ازادي په اړه مشال انلاین خبرونه اورئ.
اوریدونکو، له همدې سره د مشال ریډیو مشال انلاین خبرونه پای ته رسیدي. دا او زموږ نور خبرونه په مشال ریډیو .com او د مشال ریډیو پر موبایل فری اپ هم شته دي، هلته یې هم اوریدلې او د ملګرو سره شریکول شي. اوس به زه بشیر ګواخ در سره مخ خوکم، خوشاله اوسئ.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوه
ډیره سخت راغلی
تیر هر څه ته یو څه مسلسل تعلیم ادارې باندې
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوس هم د دې غړې دویمه ونی زخ پرونه د طالبانو لوري د کابل تر نیول ورسته کې یوې خواته په موسیقي بندیزونه عملی شوی نو بلې خواته د فن یا د هنر او ادب سره تړلې خلک هم د ویری بی یقیني او بریدونو سره مخامخ شوی دي. یو شمیر لیکوالان ووجل شول او د کتابونو د لیکلو او خپرولو لړۍ درېدلې ده. د نن په سازونه زنجیرونه خپرونه کې په موجوده صورتحال کې لیکوالانو او شاعرانو ته پور پیخو خطرات او ننګونو خبرې شوې دي. دا خبرونه شاهین منیری جوړه کړې.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیری مو په پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او تخلیقي اظهار د بندیزونو په اړه په دې ځانګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې په دې خبرې کوو چې د طالبانو لخوا د کابل د نیولو نو وروسته لیکوالان او شاعران د کومو ننګونو او ګواښونو سره مخ شوي دي او په روان بحران کې خپل تخلیقي مزل څنګه ژوندې ساتلې دي. کله چې طالبانو او ورسره ملګرو وسلوالو ډلو د اگست په نیمایي کې کابل ونیولو نو په دغه هیواد کې میشت لیکوالان، هنرمندان او شاعران د ژوندي پاتې کېدو لپاره د نوو خطرو او ګواښونو سره مخ شو. په اسلام آباد کې میشت شاعر او خبریال راشد خټک وایي چې کله نظام ونړیږي نو هر سړی ته د خپل غرض وستو او خپل غچ اخستو موقع په لاس ورشي او په دې ټول عمل کې تر ټولو لوی خطر د قلم او هنر خوندانو ته پیښیږي. نوموړی زیاتوي چې په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو وروسته ټولنه د بې یقینۍ او ویرې لور ته روانه شوې ده او د لیک لوست عمل اغیزمن شوی دی.
چې کله نظام ونړیږي بیا خو هر سړی ته خطر پیښه شي، خو په دې کې بیا داسې کېږي چې زیاتره د لیکوالانو دغه دانشورانو دغه ټایپ خلک چې دوی برا کې به مجروح سره به ویل بهاءالدین مجروح ځان به یادول. زمونږ مثال د ډاینوسار دی چې تنه مو غټه ده او خپې مو وړې دي، کمزوري دي، د دوی نوم غټ وي خلک ته یره کوي او اثر ویني چې دوی خبره اثر کوي، خو نور دوی مادي وسایل نه لري، یعنی دوی ټوپکمار نه لري، د ځان د ساتلو دپاره څه نه لري، حتی چې د خپل کور خرچه چلولو دپاره هم څه نه لري. نو دا خبرې د دوی صاف ټارګیټ وي، یعنی په اسانه وژل کېږي. نو لومبۍ ځکه په دوی باندې گزار کېږي، بل دا چې دغه خلک چې دي د دوی کار تلپاتې غوندې وي، یعنی دوی په ذهن باندې کار کوي، د خلکو ذهنونه جوړوي. نو هغه مقابل لوری چې هر څوک وي هغه زیات خطر احساسوي. عام سړی خو یو کار وکړي هغه په یو ورځ کې ختم شي، په یو
دا په داسې حال کې دا چې وسلوالو طالبانو د روانې میاشتې په 13مه نیټه په خوست کې یو شاعر هیله من ژوندې له خپل کوره گرفتار کو چې بیا یې وروستو مړې وموندل شو. شاعر او څېړنکار ډاکټر صادق جړک وایي چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د فن، هنر او ادب په میدان کې ډېر پرمختګونه شوي وو، خو اوس داسې ښکاري چې دغه لړۍ په ټپه ودرېدلې ده. لوی شمېر تخلیقکارانو له هېواده کډه کړې ده او کوم چې په افغانستان دننه دي هغه د ویرې او دړکو سره مخ دي.
اصل خبره دا چې افغانستان کې کوم بدلون راغی، کوم چینج راغی، دا د ولس په خوښه نه و، د یو ګوند د انقلاب شکل نه لري. دا یو ډله ده، یو فاره ده چې نړیوالو ساتلې او افغانستان کې دغه لوبه رامنځته کړله. نو په دغه حالاتو کې ویره خورول او دغه خورول د دوی د ایجنډې حصه ده، او بیا د نظر خاوندان، شاعر، لیکوال، پروفیسر وژل، دا نو هغه طبقه دوی دباوي چې څوک سبا پاڅون کوي، جلوس راباسي، جلسه کوي، دا هغه طبقه د وولو لپاره. ځکه خو ډیر خلک وغورځېدل، وطن یې پرېښو او تر اوسه پورې روان دي. پرون د تورخم لاره خلاصه شوه، موږ سره ملګري په رابطه کې دي، څوک کور غواړي، څوک پلیټ غواړي. نو دغه طبقه چې دغه ډیر اساس هم ده، او دوی ویریږم د قلم له خاوندانو سره.
خبر خبریال راشد خټک بیا وایي چې په افغانستان کې چاپخانه پرانستل شوې وي او هر کال بعد ادب په بیلابیلو سانګو کې په سلګونو کتابونه خپرېدل. له پېښور او کوټې، کابل او کندهار ته کتابونه تلل او له هغه ځایا دلته راتلل. خو اوس لیکوالان د یو وخت د ډوډۍ پورې حیران دي، نو هغوی به لیک څنګه کوي او بیا به یې ولس ته د کومې لارې رسوي؟ نوموړی نور وایي،
خلق چې کله ډوډۍ نه مومي نو هر کتاب څنګه واخلي یا به څنګه چاپ کړي؟ کتاب لیکل، چاپېدل، خلکو ته رسول، دا ډېر اوږده پروسس دی کنه. کار داسې نه ده چې بس کتاب ولیکلی شو، کتاب لیکل هم وخت اخلي او ډېر پاری واری لیکوال چې دا یو بل کار هم کوي، خېټې ستل پر او لیکل به هم کوي. دوه کارونه بیا به داسې چاپ ته، بیا به چاپېږي، بیا به هغه چې څوک چاپ کړي هغه به خلکو ته رسوي دوکانو ته. نو دغه هر څه چې دي وران شو. اوس یو سړی ډوډۍ نشي پیدا کولی، هغه به کتاب څنګه واخلي؟ تاسو ته یاد شي هغه ډاکټر نجیب حکومت وران شوی و، نو دغه خلکو به دیګونه پرې پخول. دغه یو مصرف یې و، د دې بل کار نه و. یو ملګري خاطره لیکلې ده چې کتابونه پراته وو په سرکاري پریس کې، نو زه ورلم چې خپل کتابونه ترې واخلم. چې دیکھ یو سړی راغی ټوپک مارو او چې څوک راکه چې دیکھ پې پوه کړو، ما هغه خپل کتابونه ورکړل. د ملګرو په کتابونو باندې مې زړه ونه شو، خپل مې ورکړل، ما یې دا ورته دوا. دا صورتحال دی په دې کې، خو چې دی د کتاب سره تړلي خلک چې دي د چا کاروبار د کتاب سره و، هغه خو بیخي لکه هغه منفي ته لاړل.
خو سړنکار صادق جړک هیلمند وایي چې د تخلیق عمل نو دريږي او د سوشل میډیا راتګ لیکوالانو او هنرمندانو ته یو نوې موقع برابر کړې ده چې خپل اواز تر ولسا ورسي. جړک زیاتوي، باید پښتانه د دوی کلتور، ژبې او قام ته ورپه خطرونه وپیژني او خپل هنر او ادب خوندي کړي. د نوموړي په وینا په دې کار کې له هیواده بهر پښتانه یو مهم کردار لوبول شي.
نشي کولی، دا خو ګوره کتره کتره دریاب سي نه، چې یو په خوست کې را پیدا شي، یو په کونړ کې را پیدا شي، بل چیر را پیدا شي، دې زه خدای شي جوړیږي. او بیا د رسنیو د سوشل میډیا دور دی پابندی نشي لګولی، پر فیسبوک او پر ټویټر او پر دې به څنګه پابندی لګي؟ نو دا ژغونه خو یو بل ته په منټونو کې رسیږي، بغیر خرچې په منټونو کې دا ژغ رسیږي او د دې د سبا یو سیلاب جوړیږي. نو د دغه شي د مخنیوي دپاره، ځکه دوی څوک سیستم نشته، خلک نشته دا سیستم په وچلوي نه، نو دوی به ژغ پر ژغ به پابندي لګوي، پر د فکر پر ازادي به پابندي لګوي. دا په ماضي کې هم کړی دي، دلته یوه بله ترخه تجربه شوې ده په 1995 کې. دا دویمه تجربه ده زموږ یاد چې په د طالبانو په مجاهدینو کې موږ دلته په ډېر لوړ قیمت د کتابونو اخیستل د افغانستان، ځکه له موږ سره دا ویره وه چې دا ورک نه شي، دا څوک ونه سېږي. او داسې کېدل هم پرې کېدل، سېدل کېدل. مار ملګري به زموږ هر ملګري به دا کتابونه تر خپل وسه په پور اخیستل، خو پرېښول یې نه، چې کوم هنر واخستی که نه، دا به مخ ته ځي. دا پاتېږي نه، خو په غلا به وي په داخل د افغانستان کې به په غلا وي. پېښور او کوټه به دا شب بار ملکو کې خو آزادي ده.
اوریدونکو، دا آواز زمونږه د نن خبرونه را روانه ونه. با په ورته موضوع د نور معلوماتو سر رازو. خپل کوربا شاهین بونیری له اجازه ورکه. د الله پامان.
غپانی سره سانی پا، غپانی پا گا پا گا رے رے ما گا رے نی سا، دشیرونو سوداگر شرابی غزل پسودے، دشیرونو سوداگر شرابی غزل پسودے، دے الہام پر فیتری اولی گلابی غزل پسودے، دشیرونو سوداگر شرابی غزل پسودے، دیر نہ گھومتا ندی dere na dere na re dere na din kanu din dere na re zaram pyaad tar palas ki زخمونو سوکی راوڑی، سمی پیات تر پلاس کی زخمونو سوکی را ستاد برندو برندو سرگو اکابی وزل فسوده ستاد برندو برندو سرگو اکابی غزل فسوده شیرونو سودا گرا شرابی غزل فسوده تیرے نا دن تھا مجھے تیرے نا تیرے نارے تیرے نا دن تھا مجھے تیرے نا تیرے نارے مادینم پاس پینو خو پزیڑی نر گاس نکالے مادینم پاس پینو خو پزیڑی نر گاس نکالے نرگسی غزل پسوڑے شنابی غزل پسوڑے نرگسی غزل پسوڑے شنابی غزل پسوڑے شیرونو سودا گرے شرابی غزل پسوڑے شرابی غزل پسوڑے شریعت پاکی مسکی دی چی کاروانے پیار وائی استاد مخدس پینے پاڑے کتابی غزل پسو دے استاد مخدس پینے پاڑے کتابی غزل پسو دے شیرونو سودا گرے شرابی غزل پسو دے بے الہام پر کے پریونی گلابی غزل پسو دے دیرے نہ رونتا نو دی دیرے نہ دیرے نہ رے